ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خضر من اوریدون که او خر اخلاس در وسط خبری خبروانه لواشنطن دیسی نورنده کیگی. ننده سی شنبه ورز 2014 کال در میده میاشتی یو دیر شمانیته ده وقت شویده پا پاکستان که در مخم شپک افغانستان که پید زنیمی او دلتا پا واشنطن که در سهر نه بجیدی. ستاسو کوربانه یوزه و نزه شهید
اوزه ایم ارباب محمود
در خبری خبروانه در مهم و خبرونو سر تکونه پیلو.
د افغانستان هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې نښتې په اړه دواړو خواوو د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړې. اخوا افغان چارواکي وایي طالبانو کندوز ښار ته نږدې د یرغمل شو مسافرو نه ځینې وژلي دي.
وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او په خبره یې هغه یو شمېر مسافر وژلي چې د حکومت په امنیتي ادارو کې د دندې د ترسره کولو لپاره له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تلل.
د پاکستان دا اونۍ وړاندې کیدونکی بجټ د نور کله په شان د خسارې سره وړاندې کیږي. رپورټونه وایي نوی بجټ د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.5% هدف کې خوده دی.
مشکره ده مشکې چې برلود پښتو سبا د ګډې شمسي توانایي بجټ د غزي برمې او رعایت ورکړل شي.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي روان کال کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې 2,500 کسان وژل شوي. اداره وایي دا مرګ ژوبلې په بحیره روم باندې د پورې وتو په وخت شوي دي.
سرچې کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال د تشدد د پیښو له امله 200,000 څخه زیات کسان د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې امنیسټي انټرنیشنل د سه شنبې په ورځ په خپل یو راپور کې د کابل په حکومت او بین المللي ورورولۍ ټینګار کړی چې د جګړې له امله د بېکور شوو کسانو ستونزه دې هواره کړي. کابل کې جاری شوی دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي جګړه کې د توندوالي راتللو سره د بېکور شوو خلکو شمیر کې هم اضافه کیږي. کال 2001 کې د امریکا او ایتلافیانو له لوري افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خاتمې څخه را په دې خوا دغه هیواد د جګړې سره مخ دی. تیر اونۍ د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې یو امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو او د هغه پر ځای د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده د ټاکل کېدو وروسته ټول افغانستان کې د تشدد پیښو کې اضافه راغلې ده. د ملګرو ملتونو تر مخه یوازې کال 2015 کې افغانستان کې یو لس وګړي وژل شوي دي او ژوبل شوي هم دي او په هغوی کې زیاتره د توندلارو د بریدونو له امله په نښه شوي دي. د امنیسټي راپور کې د کابل یو کمپ کې د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د میاشت فرزانې حواله ورکړې ده چې دغه مېرمنه دوو بچو مور ده او د پروان ولایت څخه بېکوره شوې ده. امنیسټي ویلي داسې سیمو کې چېرته چې بین المللي ورورولۍ هم مرستې ورکوي افغان حکومت د کډوالو د ستونزو په هوارولو کې ناکامه پاتې ده.
او د دې سره سم د افغانستان د هلمند صوبې امنیتي چارواکو ویلي په دغه صوبه کې جګړې زور اخیستې او په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو سره نښتو کې 50 پولیس وژل شوي او نور 10 ژوبل شوي دي. افغان خبری ادارې پژواک د ګل په ورځ د یو پولیس چارواکي جنرال عصمت الله دولتزی لخلی پخلی کړی چې د هلمند په دوه ضلعو کې نښتو کې 50 پولیس وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو مخالفینو د تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند په نادلي ګریشک او مارجي ضلعو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو پراخه بریدونه کړي دي او جګړه اوس لشکرګاه پورې رسېدلې ده. اخوا د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د طالبانو د نهې په ورځ 14 مسافر وژلي او ګڼ شمېر نور یې یرغمال کړي دي. د دغې پیښې په اړه د کندوز د والي بیان سید محمد دانش خبري ادارې ایف پي ته ویلي طالبانو 14 مسافر وژلي او 13 مسافر یې اوس هم یرغمال کړي دي. خو د پولیسو یو کمانډر شیر عزیز بیا د وژل شوو مسافرو شمېره 10 ښودلې ده. د دې وژل شوي او نیول شوي کسانو د شمېرې په هکله مختلف رپورټونه رامخته شوي دي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا مردان سیمه کې د یو ځانمرګي برید له امله د پولیس اسکرو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. په سمدستي توګه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د مردان د پولیسو د مشر ډی پی او فیصل شهزاد میډیا سره خبرو کې ویلي دي تېره شپه د مردان د سی ټي تڼۍ په خواوشا سیمه کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل ناست یو برید کوونکی د پولیس د تڼۍ د مشر اشتیاق حسین ګاډۍ ته نږدې شو. کله چې پولیسو د دغه برید کوونکي په لاس کې لاسي بم ولیدو نو په هغه یې ډزې وکړې چې ورسره د چاودونکي مواد هغه جیکټ هم وچاودېدو کوم چې هغه اغوستی وو. د فیصل وینا وه د ځانمرګي برید کوونکي د بدن غړي راټول شوي دي او داسې ښکاري چې د هغه عمر خواوشا او شل کاله وو. دغه برید کې دوه پولیس او لس لاروي ژوبل شوي دي چې درمل لپاره روغتون ته رسول شوي. د مردان د پولیسو یو بل مشر اس اس پی اپریشن صفی الله خان ویلی دي د ځانمرګي جاکټ کې شاوخوا 15 کیلوګرامه باروتي توکي موجود و.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت په سرکاري ټي وي د حمله په وخت په ډي اس پي د تشدد په تور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری ناقابل ضمانت ورنټ جاري کړی دی. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری او د یو شمیر نورو کارکونکو په ضد اورېدنه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې قاضي سهیل اکرام واوروله. پر دغه سیاسي مشرانو تور دی چې دوی په کال 2014 کې د ستمبر په میاشت کې د پارلیمان مخې ته د حکومت په ضد د ناستې په محل د اسلام آباد اس اس پی اپریشنز عصمت الله جونیجو او څلور پولیس والا پر سرکاري ټلویزیون او پر پارلیمان من د برید په محل ټپیان کړی وم. دغه مقدمه د آپریټر کانسټیبل سجاد احمد په مدیت کې درج کړې سوې وه چې پکې په حکومتي چارو کې مداخله د اقدام قتل نه علاوه د ترهګرۍ د دفاع هم شاملې وې. عدالت که څه هم څو ځله دوی ته د وړاندې کېدو حکم ورکړی و، خو نه خو عمران خان او نه د عوامي تحریک مشر طاهر القادری عدالت ته وړاندې سوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د سې شنبې په ورځ خپل یو تازه خپور شوی راپور کې ویلي سخ کل شاوخوا 2500 کډوال د بهیرې روم نه تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي. د یونیسیر د راپور تر مخه ویل کېږي په دغو کډوالو کې زیاتره کډوال د نایجیریا، ګامبیا، سوریه، عراق او افغانستان نه ترکیې ته اوړي او بیا له هغه ځایه یونان په لور خپل سفر پیلوي. یوازې تیرونۍ نږدې 900 کډوال بهیرې روم کې ډوبېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د بشري حقونو یوې ادارې د اروپایي ټولنې چارواکو سره یو انځور هم شریک کړی په کوم کې چې یو جرمني سمندري ژغورونکي یو ډوب شوی ماشوم په غېږ کې نیولی تر څو هغوی د دغه کړکېچ مخه ونیسي. په دې هکله نور تفصیل وړاندې کوي تاسو د زموږ همکار صداقت جان.
د نهه یا سه شنبه په ورځ په جنیوا کې د یونیسیر ترجمان ویلیم سپینډلر وویل که یوازې د بحیرې روم مثال واخیستلی شي نو په یو اتیا کسانو کې د یو کس په سمندر کې د ډوبېدو امکان موجود وي. سپینډلر وویل د شمالي افریقې او د اټلی لار تر ټولو زیاته خطرناکه ده. هلته په درویشتو کسانو کې د یو کس د مرګ امکان موجود وي. هغه وویل په دغه لار سخت کال 2019 کسان مړه شوي دي. د نایجیریا او ګیمبیانا په غیر قانوني توګه یورپ ته د تګ کوشش کوونکي هم د شمالي افریقې او د ایتلی په لار سفر کوي، خو د شام یا سوریا، افغانستان او عراق کډوال د ترکی او د یونان په لار یورپ ته د رسیدو کوششونه کوي. په تیره هفته کې په بحیرې روم کې یورپ ته د پورې وتلو په کوششونو کې 870 کډوال لاهو شوي او ژوندونه د لاسه ورکړي دي. د انساني حقوقو تنظیمونو د یو جرمن امدادي کارکونکو تصویر خور کړی دی. دغه امدادي کارکونکو د یو لاهو شوي ماشوم مړ نیولې دی. دغه تنظیمونه وایي د تصویر خورولو مقصد دا دی چې د یورپي مشرانو پام د کډوالو غمجن صورتحال ته راوګرځوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پاکستان وفاقي کابینه د راتلونکي کال لپاره 1.4 سوه ارب روپو د بجټ منظوري ورکړه. دا به اوس پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. د نور کله پشان دا ځل هم د خسارې بجټ دی. رپورټونه وایي بجټ کې د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.5% هدف کې خودل شوی.
د سه شنبه په ورځ د نړۍ په کچه د غلامي شمیر شمیرو خور شوی راپور تر مخه ویل کیږي په نړۍ کې تر 15 میلیونه هم ډیر شمیر کسان د غلامانو په توګه اسیر دي. هند او ازبکستان د هغه ملکونو په شمیر کې دی چې تر ټولو نورو هیوادونو نه پکې په لوړې کچې غلامان ساتل شوي دي. د دې ترڅنګ شمالي کوریا هم په هغه ملکونو کې شامل دی چیرې چې ګڼ شمیر تنان غلامان دي چې پکې ډېرې تعدادي ښځې د جنسي غلامانو په توګه هم ساتل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته په دې خبری خبرونه کې به یو شمیر رپورټونه او مرکه وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې د ښځو په حق له قانون سازی چې کم صوبایي حکومت غواړي په دې کې څه مشکلات دي په دې حق له یو مرکه هم لرو. دغه شان بیا تاسو ته به د کډوالو په حق له رپورټونه وړاندې کوو او بجټ کې په چمن کې خلک د پاکستان مرکزی یا وفاقي حکومت بجټ ته څنګه ګوري دغه رپورټونه هم موږ سره لرو. خو ډومبه ستاسو پام راګرځو افغانستان په لور چې د مدوره هڅې دغلته د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ انخطې کیږي. په تازه انخطو کې د افغانستان د هلمند صوبې امنیتي چارواکو ویلي په دغه صوبه کې جګړې زور اخیستې او په تیرو دو ورځو کې د طالبانو سره انخطو کې 55 پولیس وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. افغان خبری ادارې په ژواک د ګلپورز د یو پولیس چارواکي لخلې د دې پخلی کړی دی. نور اخوا په کندوز ولایت کې هم د طالبانو لخوا د ځینې ګامونو پورته کولو رپورټونه راغلي دي. نور تفصیل یې د افغانستان نه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو کمانډان مل پاسوال شیر عزیز کماوال له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیر شپه د 12 بجو په شاوخوا کې وسلوال طالبان کندوز ښار ته نږدې عمومي سړک ته راوتلي وو او د 404 د سپرلیو بسونو 150 سپرلۍ برمته کړې دي. د کماوال په خبره له برمته شویو سپرلیو څخه وسلوالو طالبانو تر دې دمه 9 تنه وژلې، 13 تنه اوس هم له طالبانو سره دي او 123 تنه یې آزاد کړي دي. وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت منلای او په خبره هغه یو شمیر مسافر وژلی چې د حکومت په امنیتی ادارو کې د دندې د ترسره کولو لپاره له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تلل. خو د شمال ختیځ زون د پولیسو کمانډان شیر عزیز کماوال بیا د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړه او وی ویل چې وژل شوي کسان ټول ولسی وګړي دي. په همدې حال کې د کندوز ولایتي شورا منشي امرالدین ولی له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ښځو او ماشومانو په ګډون 300 سپرلۍ برمته شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي زیاته کړه له برمته شویو سپرلیو څخه 40 تنه سپرلۍ اوس هم د وسلوالو طالبانو په برمته کې دي او 9 تنه یې وژلې دي. دایوای هغه سیمه چې د کندوز ښار له دروازې 1 کیلومتر لري ده. وسلوالو طالبانو وکولای شول 300 مسافر چې غوښتل یې له کابل څخه شمالي ولایتونو ته ولاړ شي ښکته کړي دي او لا ځان سره یې بیولې دي. 40 تنه مسافر اوس هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي، 9 تنه یې وژلې دي او نور ټول یې آزاد کړي دي. دې پیښې د کندوز خلک ډېر نارامه کړي دي. د کندوز ولایتي شورا منشي امرالدین ولی دا هم ویل چې د کندوز او کابل لویه لاره اوس مهال د ستر امنیتي ګواښ لاندې ده او که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په دې ولایت کې به نورې ګڼې امنیتي پیښې هم رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم د کندوز ولایت اداري او مالي معین د کندوز ښار ته نږدې سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته او تر دې دمه یې د مرګ او ژوند څرک نه دی معلوم. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ډی سی او تاسو د ډی وریجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خضر من اوریدونکو، په خبرونو کې متاسفه ویل چې افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال د تشدد د پیښو له امله 200,000 څخه هم زیات کسان د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شوي دي، او د بشري حقونو نړیوالې ډلې امنیسټي انټرنیشنل د سه شنبې په ورځ په خپل یو راپور کې د کابل په حکومت او بین المللي ورورولوي ټینګار کړی دی چې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو ستونزه دې هواره کړي. په دې حقله نور تفصیلات څه دي، زموږ همکاره انیلا خالد یې تاسو ته وړاندې کوي.
اداره وایي چې په افغانستان کې د روان خراب حالاتو له وجې کډکوونکو یا ګیر شوو خلکو شمیرې د تیرو دریو کالو په مقابله کې دوه ګونه سیوا شوې دي. اداره د جنگ ځپلو حال ښکاره کوي او وایي چې 1.2 میلیونه خلک یوازې په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي. دا شمیره په کال 2013 کې 15,000 وه، یعنې سږ کال دا شمیره نوره هم زیاته شوې ده، چې په شا وجه یې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ تر مخه افغانان د وړاندې نه د نړۍ تر ټولو کډوالو نه په زیاته شمیره کې دي، چې پکې 2.6 میلیونه په ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران کې د کډوالۍ ژوند کوي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي ایشیا ډایرکټر چمپا پټیل وایي چې دا وخت د نړۍ توجه د افغانستان نه لرې شوي ښکاري، خو د جنگ د لاسه ځپلي شوي دا خلک هیرول به د فکر وړ خبره وي. ریپورت زیاتوي چې که څه هم د افغانستان حکومت د دغه کډوالو بنیادي ستونزې هوارولو لپاره لوزونه کړي دي، خو بیا هم دوی د سوري، خوراک، اوبه، صحت او د تعلیم بنیادي سهولتونو نشتوالي سره مخ دي، او د دغه نسربیره د کډوالو په زور نړول یو بل لوی خطر دی. تنظیم افغان چارواکو نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د کډوالو مسلې حل کول خواست کړی دی. د افغانستان د کډوالو په رنګ صورتحال د ډیورنډ لاین نه په دې خوا پاکستان کې د پښتنو په خاوره هم دی، چې پکې تر ټولو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثره شوي دي. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه دې وخت 1.4 میلیونه پښتانه بې کوره دي، او د پاکستان او پاکستان کې دننه په مختلف کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. که څه هم ځینې علاقو کې د بیا واپس عمل شروع شوی دی، خو بیا هم دغه کډوال په خپلو علاقو کې د یو شمیر بنیادی ستونزو سره مخ دي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوښکې منځه خبري کیږي د کډوالو منځه تفصیل.
انیلا خالد په ریپورت کې مونږه دغه تفصيلات واوریدل. ارباب صاحب، ډیر کډوالو ستونزې ډیر شوې دي د نړۍ په کچه، د افغانستان، پاکستان نه نیولې سوریا، عراق، یمن، دغه ټول سیمو کډوالو ستونزې ډیر شوې دي. یو خو د تشدد لامل او بل دا چې د کورنۍ جګړې لامل چې ټول خلک په دې مجبور شوې دي چې خپل هیوادونه پریدي.
په دې کې د یورپ ځینې په خپل ملکونو کې هغوی لارې ورته خپل ملکونو سرحدونه ورته خلاص کړل، بیا د هغې ستونزه چې ډېره زیاته شوه، د هغې خپل اقتصاد ته مسئلې پیدا شي، نو بیا د ترکیې سره یورپ ځینې لوزنامه وکړه. د هغې در مخه کم چې مستحق کسان وو، کډوال وو، په اصل کې کم چې دغه چې کم مسلې ستونزې تاسو یادې کړې، د هغې د وجې نه خلک مجبور شوي وو، هغوی په یو طریقې سره، یو انتظام سره خپل ملکونو ته بوتلل شروع کړو. خو د پاکستان خبره وکړو، په پاکستان کې بیا یو بل قسم راغلی دی د کډوالو خبره کېږي. یو خو نړیوال وي مهاجرت کوي، یو په کور دننه مهاجرت پانی
بالکل په کور د نن مهاجرت کوي او دا کډوال په پاکستان کې یوازې د قبایلی سیمو دي چې هغه کې کوم کوم سیمه راځي او واپس
هغه کې اورکسی راځي شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دغه سه د باجوړ نام خلک راغلي بو مومند جنسینه خلک به کور شوی بو دغه نور خبر جنسینه خلک به کور شوی بو دیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنی سر روغه تا ورغلی وو او هلته کې د لوب یو میله کیږي دا غیره پر چکم کډوال واپس خپل علاقو ته بوتل لیکيږي په دې حق لا رپورت په هم راتونکو خبرونو کې وړاندې کو خړم به د دیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری د کډوالو د ستونزې په حق لا یو رپورت را لګل دی کم حکومت وای د خلک واپس لګل کیږي نور تفصیل یې چې خیبر ایجنسی او رکزو کې څه صورتحال دی د کډوالو ابراهیم شینواری راکوي
قریبا یو نیمه میاشتواندې د کورمی ایجنسۍ سدې سره نږدې د ځایي کډوالو دپاره جوړ کړی شوی نوی دورانی کیم د منځنۍ کورمی 15,000 نه زیاتې کورنۍ واپس خپلو کورونو ته لیږلو نه پس وتړل شو او اوس د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د انتظام اداره یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي تابع کړی چې په کال 2009 کې د اورکزۍ ایجنسۍ کډوالو دپاره د خیبر پښتونخوا جنوبي خر هنګو سره نږدې جوړ کړی شوی د محمد خواجه توخسرۍ کیمپ هم وتړي دغې ادارې د روانې میاشت په اوله کې د اورکزۍ ایجنسۍ آخیل ملاخیل مشتي او چپری فیرس خیلو قریبا 2,500 باقی پاتې کورنۍ د واپسۍ په پروژه لاس پورې کړی وو او تر دغې مهاله نږدې 3,500 د آخیلو او ملاخیلو کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلی شوي د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي و چارواکي عادل خان په وینا د خارجي مرستندوی ادارو د مرستو تړلو نه پس هغوی د توسرۍ کیمپ تړلو هم تابع کړی
څنګه تاسو پته د نیو دورانی آی ڈی پیز کیمپ چې کوم 2011 کې جوړ شوی د سنټرل کوروم آی ڈی پیز دپاره د سنټرل کوروم آی ڈی پیز د پسې نه پس هغه کیمپ هم ډی کمیشن شو د کیمپ هغه بې کوره خلک هغه خپل کورونو ته واپس لاړل دغه شانې توخسرۍ کیمپ چې کوم دی هغې کې هم تقریبا 350 خاندانونه ستې کورمې ته تللي وو ستې ریسنټلی ریټرن شو ستې مخکې ریټرن شو دا بقایا به هم د نیکسټ فیس کې ریټرن شي خو توخسرۍ کیمپ هغې نه یو این سپورت چې کوم ختم شوی
دغه چارواکی زیاته کړه چې د اورکزۍ ایجنسۍ کډوالو واپسې اورنۍ پړاو تر سره کېدو نه پس به د میشتي او چپری ویروس خلو باقی پاتې کورنۍ د وړو کې اختر نه پس په دویم پړاو کې واپس خپل کورونو ته ولېږلې شي د اورکزۍ او منځنۍ کورمې زیاتره کډوالو واپسې سره سم اف ډی ایم ای دغلته د ترهګرۍ نه متاثره کورونو سروې هم شروع کړې او چارواکي چې د دغې سروې تر سره کېدو سمدستي پس به متاثره کورنۍ له مالی معاوضې ورکول شروع کړي دا اورکزی او می کورم په شمول اف ڈی ایم ای تابع کړی چې د جولای میاشتې نه پس د خیبر ایجنسی تیرا باقی پاتې قریبا 15,000 کورنۍ هم واپس خپل کورونو ته ولېږي او په دغې لړ کې هغوی د پوځ لخوا د ځینې متاثره سیمو د ډی نوټیفای کولو اعلان په انتظار دي یاد دی وی چې د تیرا کمبرخیل قوم قریبا 1200 کورنۍ کومې چې د تیرو درې کالو راهیسې په دورانی کیمپ کې میشت وي اوس د دغه کیمپ تړلو له وجې د کرایې کورونو ته منتقل شوي اف ڈی ایم ای قریبا اته میاشتې وړاندې د اوچناو ایګو میلا او تاجو علاقو دغه کډوالو خوراکي راشن هم تړلی دی بل اړخته د اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا هغوی پلان لري چې د روان کال تر اخره به د نوخار سره نږدې په کال 2008 کې د خیبر باجوړ او مومند کډوالو دپاره جوړ کړی شوی د جلوزوی کیمپ هم په مکمله توګه وتړي ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
قدر من اوریدونکو د دې ورې جو خبري خبرونه دوام لري تاسو ته بده وایو چې تاسو هم خبرې چې تیر ورځ د افغانستان پولیس ته نږدې پرته د پاکستان قبایلی سیمو مند ایجنسی کې هم د سړک غاړې خښ شوی دوه بمی چاودنی شوی دي چې پکې یو عسكر وژل شوی او درې نور ژوبل دي بلې لورې ته نن د پاکستان د خیبر پښتونخوا مردان سیمه کې هم یو ځانمرګي برید وشو چې له امله د پولیسو عسکرو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي او په سمدستي توګه هم د دغه ابرید زمواري چا په غړ نه داخستي نور تفصيلات په دې حق لا سړي تازه معلومات تاسو سره شریکوي زمونږ د ډیوري جو خبريال ریاض حسین د سیمینه
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې وجل شوې د ځانوجون کې د بدن نمونې د پیژنګلو د لپاره لیبارټری ته لیږلې شوې دي او امنیتي چارواکي وایي چې د ترهګرې په ضد جوړ کړې شوې تاڼه کې د نامعلومو وسلوالو په ضد د ترهګرې د قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې ده. خو بلخوا مقامي اوسیدونکو په حکومت باندې سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې په صوبه کې د پرله پسې عملیاتو باوجود وسلوال خپل هدف ته ځان ورسوي چې له کبله یې په مقامي اوسیدونکو کې د یری او خفګان یو لړۍ هم خوره ده. په دې ځان مرګي پیښه کې سوالس کسان جوبل شوی وو چې پکې د پولیس درې کارکونکي هم شامل وو. په مردان میډیکل کمپلیکس او ضلعي هډ کوارټر هسپتال کې داخل کړي شوی وو. په مردان ضلعي هسپتال کې د هسپتال مشر ډاکټر ریاض ملک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې اوس هم په هسپتال کې شپږ زخمیان موجود دي خو د هغوی حالت د خطرې نه بهر دی.
تر اوسه پورې هم موږ ته ما خپل اوس راوند وکړو نو 11 پیشنټس مطلب موږ ته دلته پرون راغلي بیګا شپه کې. په 11 کې اوس هم ما سره 15 دلته ریټرن دي، هغه هم ماینر انجریز دي او دا بیګا چې کوم دلته غلی دی اشپاک کسان دا اوس چې کوم ایڈمټ دي دا هم معمولی مدلې چا کی چرا چا کی سپیس میسته سم میجر انجریز پکې نشته ان شاء الله دا هم ټیک ټاک دي او سرجن سی ویچ ان شاء الله دا اوس ما کې دي شو ډیسچارج شي.
بیګا د شپې په وخت امنیتی چارواکو په ډزو باندې وجلی شوی ځان وجون کې خپي او سر سلامت مونډلې شوی دي چې ترینا ډیر په اسانه په جنګلو کولی شي. خو امنیتی چارواکو تر اوسه پورې د هغوی د په جنګلو په حق لا څه بیان نه دی جاری کړی. چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې 15 کیلوګرام بارودی مواد ځان جونکه چې عمر یې د شلونه تر 28 کال پورې وو د خپل بدن پورې تړلی وو او 15 کیلوګرام بارودی مواد یې په سیکل باندې اخودي وو. د ځانمرګي حمله نه ورستو په سیمه کې د امنیت چوکۍ هم سخت کړی شوې ده او د مردان ضلع په دننه او بهرنی لارو باندې د امنیتی چارواکو یو غټ تعداد هم لګول شوې دي او د چاودنې په ځای کې د امنیتی چارواکو له طرفه ټولې لارې بندې کړې شوې دي. په مقامي توګه دکانونه بند پراته دي. په خلکو کې د یری او ترخی یو لړۍ خور ده. مقامي اوسیدونکو په مردان ضلع کې روان کال د پرلپسې درې ځانمرګي پیښو په ضد سختې اندېښنې څرګندې کړې دي.
حکومت دا ویناګانې او هغې سرته پریشن هم کوي چې تاسو موږ که اخبارونه وګورو نو روزانه دا به وایو چې په مردان کې پلاني ځای کې سرته پریشن وشو، دلته چې وشو دومره خو مشتبه کسان موږ گرفتار کړل. د حکومت دومره ډېر عرض نه علاوه بیا هم خودکش حملې کوي، چاهیې دا خلک څنګه را دننه شي؟ بالکل انسرټینټي سچویشن دی. څوک چې کوم دی نو انویسټر نه روزي، خلک چې کوم دی نو یاره ده ورسره ماشومان سکول ته ډېر په مصیبت باندې او ډېر په یاره سره چې کوم دی نو خپل بچي
سیکیورٹی ادارے کے کم دن اگوئی ٹارگیٹ کی جو صرف اگوئی نہ عام خلق و سرہم دا کی سٹوڈنٹ جم زم نظر سے کے ورنے ما نظر بس مطلب ہے پما بان تعلیم دروازے بن کزو گیم لازم آ غزم ما تے کے ورنے دے محفوظ بنے ما کزو جمعہ تزم آ غزم ما تے مطمئن دے نو من مطلب دے جی یا کو زمون دا حکمرانان او غلط فیصلو دا وجی حالات دے تے تو رسیدل عام خلقم جان محفوظ نہ گنی.
بل اڑخت دا افغانستان پولیس رنیز دی دا پاکستان پ قبائلی سیما ممندو ایجنسی په دوه پرله پسې سړک بمی چاودنو کې یو عسکر وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. په دې چاودنو کې د یوې چاودنې ذمہواری تحریک طالبان جماعت الاحرار په خپل غاړه اخستې ده. د ممندو ایجنسی نه را رسیدلې ریپورتونه وایي چې چیړومبه چاودنه په پنډیالې تحصیل کې د لاټي چیک پوسټ سره نږدې مخې ته راغله او دویمه چاودنه د بایزو په تحصیل کې په موټر سایکل باندې سوار دوه عسکر د ځمکني بم ښکار شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوکه منځه د دینه پس موږ سره څه پروګرام دی، کومه شو ده؟ هلو ویو،
موږ سره د په همدی ورځ باندې تل د داعش یا سخت دریځي
په حق لباندې یو خبرونه وی چې زموږ همکار رحمان بنری ورته وړاندې کوي او په نړۍ کې د داعش له خوا په تشدد کې څومره زیاتې راغلي دي او په کوم ځای د دوی عملیات ولاړ دي، څومره دوی کمزور شوي یا اوس هم طاقت لري، په دې حق لباندې تفصيلات ورسره شریک کوي او میلمانه به هم د دوی سره په خبرونه کې ګډون کوي.
د کډوالو د نړیوال ادارې یا یونیسیار وایند بابر بلوچ به هم موږ سره په پروګرام کې ملګری کیږي، دغه پروګرام کې ملګری کیږي د رحمان بنری سره، او په دې به خبرې کوي چې د داعش او بدامنۍ د وجنه د مهاجرینو څه صورت حال دی، هغه به تفصیل شریکوي.
بالکل، او دا چې د کډوالو ستونزې نورې هم څومره ډېر شوي دي د دغه ترهګرۍ او د داعش د ډلې له کبله. زموږ سره اوسئ، موږ به په څو شیبو کې راځو او تاسو ته به وړاندې کوو د خبرونو او د خبرونو تفصیل.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه خدمت اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو قربانه یو، زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د نن د مهم خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې نښتې په اړه دواړو خواوو د مرګ چوبلې اړولو دعوی کړي. اخوا افغان چارواکي وایي طالبانو کندوز ښار ته نږدې د یرغمل شوو مسافرو نه ځینې وژلي دي.
وسله والو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او په خبره هغه یو شمیر مسافر وژلي چې د حکومت په امنیتي ادارو کې د دندې د ترسره کولو لپاره له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تلل.
د پاکستان د اونۍ وړاندې کیدونکي بجټ د نور کله په شان د خسارې سره وړاندې کیږي. رپورټونه وایي نوی بجټ د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.5% هدف ښيي.
مشکره ده مشکې چې برلود په شتو باندې کېږي چې مسیت باندې به چې دغه سي برمی او رایتي ورکول شي.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وای روان کال کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې 2500 کسان وژل شوي. اداره وای دا مرګ ژوبلې په بحیره روم باندې د پورې وتو په وخت شوي دي.
سرټی کې تاسو اوریدل و زغواک شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
بلوم به پام را ګرځو د افغانستان په حق لا خبرونه ته چې د افغانستان د هلمند صوبې امنیتي چارواکو ویلي په دغه صوبه کې د جګړې زور اغسته او په 13 ورځو کې د طالبانو سره خطو کې 50 پولیس وژل شوی او 10 نور ژوبل شوی دي. افغان خبری ادارې په ژواک د ګل پاورز د یو پولیس چارواکي لخلې د دې پخله کړي. اخوا د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې طالبانو د نه پورس 14 مسافر وژلي او ګڼ شمیر نور یې یرغمال کړي دي. د دغه پیښې په اړه د کندوز د والی بیان سید محمد دانش خبری ادارې ایف پی ته ویلي طالبانو 14 مسافر وژلي او 13 مسافر یې اوس هم یرغمال کړي دي. خو د پولیسو یو کمانډر شیر عزیز بیا د وژل شو مسافر شمیره ولس خودلې ده. د دغه مسافر په حق له مختلفه شمیره رامخته کیږي.
هم د دې ترڅنګ افغانستان کې د 13 کلونو پر مهال د تشدد د پیښو له امله 200,000 څخه زیات کسان د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې امنیسټي انټرنیشنل د سېشنبې په ورځ په خپل یو راپور کې د کابل په حکومت او بین المللي ورورولوي ټینګار کړی دی چې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو ستونزه دې هواره کړي. کابل کې جاری شوی دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي جګړه کې د توندوالي راتللو سره د بې کوره شوو خلکو شمیر کې هم اضافه کیږي. کال 2001 کې د امریکا او ایتلافیانو له لوري یې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خاتمې څخه را پدې خوا دغه هیواد د جګړې سره مخ دی.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت په سرکاري ټي وي د حمله په وخت په ډي اس پي د تشدد په تور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د عدالت قاضي سهیل اکرام پولیس ته امر کړی په عدالتي حکم دې زر تر زره عمل وشي. په دې حکله د نومول شوي کسانو عکس العمل نه دی رامخته شوی.
اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا مردان سیمه کې د یو ځانمرګي برید لامل د پولیس اسکرو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان جوړل شوی دی. په سمدستي توګه د دغه برید پړه هم چا په غاړه نه داخستی. د مردان د پولیسو د مشر فیصل شهزاد میډیا سره خبرو کې ویلي دي تیر شپه د مردان د سیټي ثاني په خواوشا سیمه کې دغه پیخه هغه مهال رامنځته شوې کله چې په موټر سایکل ناست یو برید کوونکی د پولیس د ثاني د مشر اشتیاق حسین ګاډی ته نږدې شوی و. کله چې پولیسو د دغه برید کوونکي په لاس کې لاسي بم ولیدو نو په هغه یې ډزې وکړې چې ورسره د چاودونکي موادو هغه جیکټ هم وچاودېدو کوم چې هغه اغوستی و.
د پاکستان وفاقي کابینه د راتلونکي کال لپاره 400 سلور سوه ارب روپو د بجټ منظوري ورکړې. دا به اوس پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د نور کله په شان دا ځل هم د خسارې بجټ وړاندې پیش شوی دی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د سې شنبې په ورځ خپل یو تازه خبر شوی راپور کې ویلي دي سخ کال شاوخوا 2500 کډوال د بحیرې روم نه تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د یونیسیر د راپور تر مخه ویل کیږي په دغو کډوالو کې زیاتره کډوال د نایجیریا، ګامبیا، سوریا، عراق او افغانستان نه ترکیه ته اوړي او بیا له هغه ځایه یونان په لور خپل سفر پیلوي.
سعودي عرب ویلي دوی د یمن نه ویشتل شوی یو بالستیک میزایل معلوم کړی دی. د سعودي عرب سرکاري خبر رسانه اداره وایي میزایل په هوا کې تباه کړی شوی دی. دوی وایي د میزایل نه هیڅ مرګ شوبله نه ده شوی. د یمن صدر ابو رب منصور هادی د مرستې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف وایي د میزایل ویشتلو د معاملې له وجې دوی ډزبندۍ ته بیا کتنه کولی شي. د ډزبندۍ له وجې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو لپاره لاره هواره شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو لیدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې په پښتونخوا کې د ښځو په حق له کم قوانین جوړ شوی دی یا کم قوانینو کې مسلې دي په دې باندې به تاسو ته شیبو کې مرکه وړاندې کوو. خو موږ سره دا وخت په سټوډیو کې د زموږ ډیوا ریډیو زموږ همکار افتخار حسین ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کوو د بجټ په حق له ځکه چې د جون میاشت راغلې ده. افتخار حسین په خیر راغلی.
مننه ارباب محمود علی.
ډیر مننه. د جون میاشت راغلی د پاکستان کې خبري شروع شوې دي. خلکو مرته خیال دي موسم خو خګ ګرم شوې دي. بجټ کې څه صورت حال دي ځکه چې هر کله حکومت بجټ پېښ کوي نو وایي چې د ځل لپاره خلکو ته ډیر خ سہولتونه ورکوي ډیر رعایتونه به ورکوي. دا ځل د بجټ پېښ کول کم چې کابینه منزور کړه د څه صورت حال
خ ډیره ګرمي د تاسو خبره صحیح ده. د جون په میاشت کې په 15 منېټه عموماً بجټ وړاندې کیږي خو د ځل په 3 منېټه به وړاندې کیږي قومي پارلمان ته د بحث لپاره. اغه مجوزه یا چې کم دی ورته اغه شمار شمیرې چې په هغه کې بدلون راتلی شي هغه بجټ چې دی د کال 2014 لپاره د پاکستان وفاقي کابینه منزور کړی دی. دا د خسارې بجټ دی. وایم چې د خسارې بجټ ولې دی ځکه چې پاکستان وفاقي حکومت کم بجټ وړاندې کړی دی نو اغه 1,43,000 ارب روپۍ دی. خو په دې کې چې کم د محصولاتو چې د حکومت آمدن کم خولې شوې د دې کال لپاره نو هغه 1,650 ارب روپۍ خودلې شوې. نو مطلب دا چې تقریبا دغه تاسو کواله 1,300 او 1,300 ارب روپۍ چې کمی دي دا په خساره کې دی. دا به دې د کم ځای نه راوړي. یو خو دا خبره ده. دویم دا چې د ترقیاتي پروژو لپاره موږ ګورو چې 1,415 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي نو په دې کې به 1,515 صوبو ته ورکوي او 1,500 به بیا چې دی نو وفاق په خپل لګی. دا هغه غټي غټي خبرې چې کمی معلومې دي ځکه چې پوره بجټ لا نه دی وړاندې کړی شوی خو موږ خپل اوریدونکو او په پروګرامونو کې کتونکو ته به د غشمیري وړاندې کوو. بیا د دفاع لپاره 1,600 بلیونه یعنی ارب روپۍ دي. اوس بنیادی خبره دا ده چې د پاوس ځنې خرچې معلومې دي او ځنې نه دي. دا خو هغه معلومه معلومه شمار شمیرې دي چې کمی په دې کې ورکړې شوې دي خو د هغې نورې هم داسې وي چې په هغې باندې بیا په پارلیمان کې بحث وشي او دا پوښتنې کیږي چېرې د دوی معلوم دغه په کار د شمار شمیرې د پاوس په دغه باندې لګښت باندې راځو. بیا په دې کې زه به دا ووایم چې د سی پیک په کې ډېر غټ ذکر شوی د چاینا پاکستان اقتصادي رادارې چې دا به یو غټه پروژه وي. دلچسپی خبره داره چې پاکستان دغه پیسې چې د بار ناراضي دام په خپل مدن کې اچي کنه او هغه پروژې په بجټ کې بیا خی چیرې مونږ دا وکړو کنه. دا خالص تخپل پیداوار کیسه بیا دوی نه کوي. پاکستان بجټ همیشه دا سی و دغه پاتې شوی دی مسله چې پیسې د دوی سره کمی خو ټول راغونډي کې د بار نه کېدار ځینې خو په یو شکل کې وخی چې بس دا زمونږ سره دی. بیا چې دی د جی ڈی پی گروتھ دا مطلب چې ټوټل کل هم آمدن چې دی دا آمدن نه وبخی اقتصاد دا په سمره شره باندې چې دی نو ترقی کوي په بره بزی هغه 15.0 خودل دا دوی مخکې همداسې خودل خو دا به سلور شاوخوا بیا پاتې کیږي ځکه چې هغه اهداف حاصل نشي کم چې د زمینداری یا د اقتصاد چې څومره غټ غټ صنعت دی که زمینداری ده که د فصل دی که د سرویس سیکټر دی چرته نه چې آمدن راځي د ټیکسونو محصولاتو خبره ده نو هغه هدف ترلاسه نه کړی شي نو موږ که وګورو بیا هغه شره د ترقی او د ودې شره چې د هغه ډیره کمه پاتې شي خو دا دوی شمار شمیر وړاندې کوي نو دا په دې کې چې دی دوی چې فارن ریزروس چې کم دی د پاکستان 22 بلین ډالر ته دا وخت رسیدلی دي د دې د اقتصاد لپاره یو مانوي خو د یو عام سړي لپاره هغه دومره په عام شکل کې نخکاره کیږي چیرې یعنی دا باغه ته سړي را ګټه ورسي نو یو سو داسې میجر خبرې غټې غټې دا خو ما خپل اوریدونکو ته وړاندې کړلې او موږ به هڅه کوو چې راتلونکي ورځو کې صرف شمار شمیرې نه بلکې چې بیا حکومت کم تفصیل ورکي نو په هغې کې موږ پوهیو چې یو عام سړی بجټ ته ولې ناست دی
بالکل یقینا تاسو خپل بازار شو هم کوئ په هغې کې به راتلونکي خپرونې کې په هغې کې به تفصیل باندې په دې باندې به خبرې کوئ پرون پېښور کې کور کمانډر ګیله کوله چې مرکز وته پیسې نه کړې ځکه ترقیاتي کارونه نه دي مکمل کړي په فاټا کې د پښتونخوا حکومت ګیله کوي زیادي انوال ډیولپمنټ کم پیسې چې دي ترقی پیسې دي هغه کم پروژې چې دي هغه رستو پاتې شي ځکه چې مرکز وته پیسې نه ورکي بجټ پیش مخکې تراغله دی چې دا شمیرې تاسو ذکر وکړو غټ شمیرې مخودلې خلکو څه تمې دي او څه اندېښنې دي
ګوره د خلکو حکمنګ عمومي بحث کله چې موږ پروګرامونه کوو یا چا سره مخبري کیږي چې لکه مثال ګرمي ده نو هغه دا وی چې ر بجلی دی وی صحیح ده اولنې خبره ده او بیا په بجټ کې موږ ګورو چې د توانای پروژو لپاره توجه زیاته ورکړې شوې ده درې غټ سیزونه دي یو دا چې هیومن ډیولپمنټ یعنی په هیواد کې دننه چې څومره خلک اوسیږي د هغوی په صلاحیتونو کې اضافه کول که د تعلیم وي که هغه د هنر وي په نور دغه کې او یو چې دی نو دغه انفراسټرکچر یعنی روډونه سړکونه ودانۍ دا ټولې جوړیږي د عام سړي دغه خبرې چې دی کور کې ناسي ارزانی به وشي او کنه دی چې سار کم سیزونه اخلي که هغه سبزي ده که هغه چینی ده که مثال هغه غوړی دی د خپل کور لپاره دی او عام آمدن چې کم دی او زه به دویم چې مالدار سړی نه بلکې چې کم غریب خلک دی کم چې پاکستان کې زیات دي نو هغوی دغه تمه ده چې یاره سیزونه به ارزان شي او کنه نو د هغې خبره خو بال ارزانیږي چې سیلز ټیکس کې کمی راشي د سیلز ټیکس ته کمېدو څه خبره موږ نه ده اورېدلې دویم داره د بجلی بحران دا وخت کوم حل کېدونکی نه ښکارېږي دا به وخت اخلي او په دې کې پروژو خبره پکې شوې ده ټیک شو بیا به راشو پټرول تر ټولو غټ داسې یو شی دی چې دا عام سړي ته ډېر ریلیف یعنی اسانتیا ورکوي چې کله تیل چې کله ارزان شي تیل ارزان شوي په پاکستان کې هم څه لږ ډېر ارزان شوي خو په مارکیټ کې اوس ته دې رجحان لږ په بره روان دی نو یقینا هغه اړخ یې هم داسې نه ښکارېږي بیا لکه یو زمیندار دی هغه څه سوچ کوي زمیندار د تخم سوچ کوي د سرې د فرټیلایزر سوچ کوي نو د هغې لپاره یې پکې دا ویلي دي چې سره به ارزانې خو زه به تاسو ته وایم چې نواز شریف دا فیصله کمه کړې ده نو دا یې په دې حساب کړې ده چې ګنې د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا زمیندار ته نه دي کتلي چېرته چې په خیبر پښتونخوا کې د ګنی او د تماکو زمیندار زیات دی او هلته د باغونو زیات چې کم میوه او سبزي ده د بلوچستان هغوی ته د بجلی ضرورت دی کومه سبسډي چې وه امدادي قیمت و د هغې ضرورت دی وته ای په ټیوبلو باندې اوبه باسي دا ټیبلو پلار نو بجلی پکاریږي ٹھیک شو دی وته امدادي قیمت ورکړی ته واپس اخیست اغیله پارم پاکستان سره دوی لپاره دغه فیصله چې کوم کړی دا زیاتره د پنجاب د غټ زمیدار لپاره ده چې هغه دې زلا په فصل کې نقصان کړی دی نو دی غواړي چې هغه ورته په سنس شکل کې معاوضه ورکړي نو دغه رنګ بیا په قبایلی سیمو کې یو عام ځوان چې کم دی زبده وایم هغه څه غواړي هغه نوکری غواړي د حکومت له خوا داسې سکیمونه غواړي عام تن چې هلته اوسیږي د سړک لاره خپله سمه غواړي سودا خو هغه کوي د هغې هغه ارزانۍ خبره خو موږ وکړله سکول اولو کې شان اسپیټال چې پځې کې دغه ټولې تم چې دی د تکم داسې نه خپنې غ جواب نه دی ویل شوی او په بجټ کې په کار مونږ داسې ګورو چیرې خیبر پختونخوا خو یو طرف ته قبایلی سیمو لپاره په کار و چې سپیشل پیکیج وي. سپیشل مطلب خصوصي چې دا غې لاندې دغه تکي په بیړني حالت باندې کار شروع شي. د اغه 1315 کلونو په جنگ کې دغه خلک چې د عجزان زپلې کیږي، نو د خلکو تمې په دغه حساب باندې دي. د استاد سړي تم داد چیرې تنخواه دې سی واشي پنشن والا به تمول نه لري چې ګرانې ته وګوري هغه ډیره بره تلې ده. مونږ په پاکستان کې ګورو نو دا ټولې تمې د خلکو په ځای باندې دي. په دې بجټ کې زمانه د خیال ده د خساري بجټ ته چې حکومت پکې څه خاص کار وړاندې کړی دی.
بالکل یقینا دا بجټ د پارلمان ته به پیش کیږي، څنګه چې تاسو ویل او بیا په دې بحث کېږي مخکې وروستو سیزون هم پکې کېدی شي، نو په دې باندې به نور تفصیل لپاره هم تاسو دلته راغواړو سټوډیو ته. ډیره مننه ستاسو.
مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدر من اوریدونکو د پاکستان د بجټ په حق لا تاسو د افتخار حسین صاحب نه هم ځینې خبرې واوریدلې. تاسو ته مو وړاندې هم ویلي چې پاکستان دا ونې وړاندې کیدونکو بجټ د نور کله په شان د خساري سره وړاندې کیږي او ریپورتونه وایي چې نوې بجټ د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.5% هدف ښیي. د همدې بودیجې یا بجټ په حق لا چمن کې تاجران یا کاروباریان څه څرګندونی لري یا تمې لري د نعمت الله سرحدي په دې ریپورت کې تفصيلات تاسو سره شریکو.
محمد شفیق دی ز سابق سینئر وایس پریزیڈنٹ چمن چیمبر آف کامرس. په دا بجټ کې زموږ د گورنمنٹ پاکستان سره دا درخواست دی چې دوی دې امپورټ ایکسپورټ باندې داسې ټیکسونه ولګوي چې هغه د هر عام سړي و امپورټ و ایکسپورټ ته توجه راغیب شي. امپورټ چې دی لکه د سکریپو ده، د ډرای فروټ ده او دغه سی شان چې کوم دی د دې امپورټ چې دی بیخي بې غټ مقام ته رسیږي. نو زموږ د گورنمنٹ سره دا خواست دی چې امپورټ چې سیلز ټیکس پر امپورټ باندې، پر سکریپ باندې، پر ډرای فروټ باندې کم سه کم ولګي، نو به دا امپورټ چې دی ډیر لوی دغه ته ورسیږي. سپورټ کې کم ورجې دي د پاکستاني ورجې دي، د ته د افغانستان د ورجې زمر سره اخی او پر دې دي شه مناسب سہولتونه و دې ته ورکول سي چې دا د رایس ایکسپورټ چې دی و ډیر غټ ځای ته رسیږي او ډیر ټیکسونه د خکېږي د دې په مات کې ډیر ډالر پاکستان ته راځي.
نو مجد لازم پر بولوس پښتو صبح کې ډیر زیرات ستا هغه معنا چې موږ د مرکز څخه خواست کوو موږ کار زده مشکې چې بلوت پښتو صبح د ګډ شمسي توانایي به دغه سي برمې او رایتي ورکول شي او بجلی به موږ تر اخلاص شي. د بجلی ډیره کمی ده په دې علاقه کې، نو زموږ وڅ علاقه چې ده یا مالداري ده یا زمینداري ده. بالکل رایت غواړو په دې صبح کې چې هغه شمسي توانایي ولګيږي په بجټ کې پر دې باندې ډیر څه دغه نه بوج نه ودیږي.
زمانوم نصیب الله دی ملاورې دی چې په ویلو باندې اضافي ټیکس سره موږ د خیالو چې ټیکس ورځ راکړي شي هغه د ویلو هغه کې چې دا روزانه د کور د بچانو د ټلیفون دغه دی پر کارډو پر شانو کې اچول اچول دي په ویلو وسه چې موږ دا خاصي سرکار ته چې د ټیکس کم کې او چې زیاته کې د کاروبار او ژوند او ژوندۍ کتاب زیات کې دوه بیر روزګاری سو بار مرسو وکړو.
زما نوم حضرت الله دی، ز سرکاري ملازم یم. موږ د 10% 5% نه منو او موږ نه غواړو چې د پاکي وزیرانو سبا وزیران تنخواه 400% بڑھاوی جی نو بیل آزاد مجھے اگر دی 50% بڑھاو سی
ہم فضل محمد از سرکاری ملازم وفاقی گورنمنٹ 5% وہ پنشن تیار سی دی او ملازمین تو تیار سی دی مجھ دا غوال مجھ وے مہنگائی پتہ نہ سو پاندی مجھ تا دا بجٹ کی اضافہ را کو ملازمین تو ملازمین یو غریب طبقہ دا باقاعدہ دا دال کلو پ 200 روپے کلو دی اول تقریبا و 3000 تر سی دی دی لازم مجھ دا بچانو سپ دی چان باندې گرزوالے نو لازم مجھ تو سی اس کم وفاقی گورنمنٹ مجھ تا 5% را کی صبح مغه فارم پنسر راکی با ذاتو ابنو سر نه راکی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې په رستو کې د اسلامي نظریاتي کانسل کم چې د آئینی مشاورتي اداره ده په اسلام آباد کې د هغوی لخوا په مختلف شیانو باندې نظر په نړیوال په پاکستان کې دننه خو په نړیوال کچ هم د بحث موضوع ګرځېدلې ده، خو په دې باندې به خبرې نه کوو. یو بله موضوع چې پاک پښتونخوا کې د کورونا تشدد د مخنیوي لپاره قانوني مسوده حکومت تیاره کړې وه، دا اسلامي نظریاتي کانسل ته د وضاحت لپاره لیږل شوې ده. سایمه منیر چې د اورت فاونډیشن غړی ده، د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دی خپل اندېښنې هم څرګندې کړې دي او وایي چې اسلامي نظریاتي کانسل کېدی شي یو خپل بل یا مسوده جوړ کړي. نور تفصیلي سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي. دا مرکه ده د سایمه منیر سره.
چې کله مونږ خصوصي د ښځو په حق کې چې کم بلونه دي، کم قوانین دي، دا هغه خبره کوو. نو ټول نه لوی دی کې مسله دارا شي چې چرته د ښځې خبره کیږي هلته فورن اسلام پکې راودان، یو دم چې دا اسلام دی او دا اسلام نه دی. دا چې کم د کورنې وحال ټکول قانون دی، دا پاس شوی نه دی. اوس خو مونږ وایو چې جی دلته هغه یو کنزرویټیو مایند سیټ دی، جے آئی دا کو جے یو آئی دا کو پی ٹی آئی دا دوی ټول یو رنگ دي. خو ماته دا وایي چې دا بل د اے این پی دور کې ولی نه دی شوی. هغه ټایم چې کله دلته د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و، هغه ټایم چې چلته دلته عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، چې هغه ورځو کې دا بل پریزنٹ شو نو پکار خو دا و چې اکثریت واپس شوی وو. خو دوی څه وکړل چې دا بل پریزنٹ شو او د مسلم لیگ نون چې نن پنجاب کې بل پاس کړي، دلته خیبر پختونخوا کې دا هغه ډېر زیات هغه و دوی بند ریزرویشن و، نو دوی یو کمیټي جوړه کړو دا بل هغې ته حواله کړل، بس هغې نه پس دا چا تپوس وکړو. همدغه رنګه دا چې پروونشل کمیشن آن سټیټس آف ویمن دی، دوی دا بل جوړ کو، مونږ ورسره دوی سره ښه هلې ځلې وکړې، هر څه وشولو، خو آخر کې دا زمونږ د دا لا ڈپارٹمنٹ چھے دے دا دا آغے نا اہلی دا 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 آغے نا لائکی دا اغه سره خپل اسم نشته، اغه صرف دا وې چې جی دا اسلامیک خلاف دی، د قران او د اسلام خلاف دی. نو پکار دا دی چې دا د کونسل اف اسلامیک ایدیالوجی، اسلامي نظریاتي کونسل ته دی واست. اوس چې کله دا بل تلاړو، نو اغه د خیبر پختونخوا ډومیسټک وایلنس بل نه اصل کې بدل واغستو، د پنجاب قانون چې کم جوړ شو، د کورنۍ وحال ټکول بل دی دا غي بدل دی نه واغستو.
تاسو څه ګورئ چې کم د کونسل اف اسلامیک ایدیالوجی خپل مجوزه
دا د یو جنس زده معاشره چې کنه دا د هغې پیداوار دی دا بل دی نه. دې کې علاوه اسم نشته. ما تاسو دی کې سل خبرې چې دی کې لیکلي شوې دي هغه آلریډي د پاکستان قوانین کې موجود دي، هغه آلریډي هلته موجود دي. او صرف مسله دا ده چې دی دی کې دو شکونه دي چې دی هغې د پاره دی 163 شکونه جوړ کړل. هغه یو شک دا چې دا وال مال وال ټکول سړی چې دی هغه ښځې سره کولی شي، او بل دا چې د مخلوط تعلیم باندې او مخلوط ګیدرنګ باندې تاسو پاو. دې نه علاوه دی کې د هغې څه مقصد نه خو
څه وجه دا چې نه د صوبایي اسمبلی طرفه او نه د سیاسي پارټو له طرفه د کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي دغه تجاویز په حق له داسې خاص ردی عمل مخې ته نه دی راغلی.
فی الحال خو جی چې سخ کاری نو هغه خدا دی چې څوک مطلب کو د ادارو کې تاسو ګوري، اسمبلیانو کې وګوره، سیاستدانانو ته وګوره، نو هغه سده سده سیریس خبره اوچته کړی نه د چرته سده سی هغه نه دی راغلی. مطلب د دې دا مطلب دی چې هغه دا خبره اډو سیریس اغستی نه دی، چې دا خبره سیریس نه دی اغستی. خو زموږ اجاره دی کې دادا چې کله به د کورنۍ وحال ټکول قانون بدل ته راځي وړاندې کیږي به اسمبلی کې، بیا به خامخا د دې خبره کې هغه ټایم دی ټولو دا اوس دا سان سره سنبھالې کړي. دا د دې دا سفارشات خلک خدا وایي چې دا خو څه دونه دا امپلیمنٹ کیږي خو نه عمل درآمد کیږي خو نه. خو موږ دا ګڼو چې د دې دا سفارشات چې دي دا اصل کې محرکات به جوړیږي، دې نه پس چې کم قانون سازی به کیږي. هغه ټول داسې قانون سازی چې موږ ورته وایي دا به په صنفي تعصب باندې به داغه بنیاد با صنفی تعصب پاغه باندې بدا قانون سازی کیږي چې څنګه 1979 کې مونږ د ضیاء الحق هغه حدود آرډیننسز دا دیش کال مونږ برداشت کړی کنه، دا نیکسټ دا دیش کال چې دا به دا دا د دې اسلامي نظریاتي کونسل دا سفارشات چې دا به مونږ دې نه صرف هغه دینه به مونږ سفر کوو. او مونږ نه مونږ زموږ قوم ته شو زموږ ماشومان یې جنې کې چې دي هغه به دینه سفر کوي.
خبرونه اوریدل اوریدونکو د دې ورځې خبري خبرونه لا دوام لري. د نړۍ په کچه د غلامي شمیرو تر مخه ویل کیږي چې په نړۍ کې تر 15 میلیونه هم ډېر شمېر کسان د غلامانو په توګه اسیر دي، او دا د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دي چې هند او ازبکستان د هغه ملکونو په شمېر کې دی چې تر ټولو نورو هېوادونو نه پکې په لوړې کچه غلامان ساتل کېږي. او د دې تر څنګ شمالي کوریا هم هغه ملکونو کې شامل دی چې پکې ډېر غلامان دي، او بیا په خاصه توګه ښځې د جنسي غلامانو په توګه ساتل کېږي. او په دې سروې کې د نړۍ 1.5 هېوادونه شامل دي، خو د روانو کورنۍ جګړو له کبله افغانستان، عراق، لیبیا، سومالیا او یمن پکې نه دي شامل. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل رپورټ کې.
دغه فهرست په استرالیا کې د بشري حقونو یو سازمان جاری کړی او وایي سږ کال په ګرد نړۍ کې د مریانو د جنسي کاروبار لپاره کاچاګ سو تر زیات پور لاندې یا د زور خوري کشانو شمیر 15.8 میلیون ته رسېدلی. کال 2014 کې دا شمیر 15.8 میلیون و. د واک فری فاؤنډیشن په رپورټ کې ویل سوي د نړۍ په ټوله 1.5 هېوادونو کې مریان میندل سوي، او هندوستان په دغه فهرست کې تر ټولو لوړ دی چیرې چې 3.5 میلیونه خلک له مریتوب سره مخ دي. د ادارې یوې مشرې فیونا ډیوډ وایس آف امریکا ته ویلي غلامی هغه وځي ته وایي چې پکې خلک نه خو انکار کولی سي او نه یې پرېښودلی سي.
But the good news is many governments are working very hard on this issue, including the government of India.
هغه وایي ښه خبر دا دی چې ډېری حکومتونه په دې ستونزه باندې ډېر سخت کار کوي چې پکې د هندوستان حکومت هم شامل دی، چیرې چې د سترې محکمې د یو امر پر رڼا کې یو شمېر قانوني اصلاحاتو باندې کار روان دی. رپورت وایي په شمالي کوریا کې وضع ډیره خراب ده. هلته په هرو شلو کسانو کې یو کس مریای دی، او حکومت په دې باب اقدام نه کوي. رپورت زیاتوي د نړۍ 50% غلامان په 50 هېوادونو کې اوسېږي چې پکې هندوستان، چین، پاکستان، بنگلاديش او ازبکستان شامل دي. همدا ډول کمبوډیا او قطر هم هغه هېوادونو کې شامل دي چیرې چې د آبادۍ یوه برخه مریان دي. رپورت وایي شمالي کوریا، ایران، اریتریا، ګینی او هانګ کانګ کې حکومتونه د غلامی د ختمولو لپاره ډیر لږ اقدامات کوي، خو نیدرلند، امریکا، بریتانیا، سویډن او استرالیا د مریتو په ضد جدي او زیات اقدامات کوي. فیونا ډیوډ وایي دوی دا څېړنه د ګیله په ډول د نورو سازمانونو په مرسته کړې.
In more than 25 countries, having interviewed more than 42,000 people in more than 53 languages.
هغه وایي دوی تر 25 زیاتو هېوادونو کې تر 2000 زیاتو خلکو سره مخامخ مرکې کړي، او دا مرکې تر 350 زیاتو ژبو کې وي. فیونا وایي د دې فهرست مقصد خلکو ته پوهه ورکول دي او د ستونزې د حل لپاره منطقي ستراتیژي کار کولی سي.
اوریدونکو اوس یو وار بیا تاسو اسلام آباد ته بوزو چې د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه د پاناما دستاویز په حق له رپورت راکوي. وایي چې پاکستان کې د یو کمیټې جوړه شوې وه، او د دې کمیټې مقصد ملک کې د غلا شوي پیسو پلټنې کول دي. په دې حق له نور تفصیل پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت اعتزاز احسن ویلي چې په کومو اختلافي نکاتو مذاکراتي عمل ولاړ دی، د هغې خاتمه ډېره ګرانه لګي.
امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہتے میاں نواز شریف سے، پر جس کا بھی نام آیا اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.
دې تور لګوي چې حکومت مذاکراتو کې سنجیده نخکاری، او د اعتزاز احسن په وینا کې چې حکومت واقعي په دې مذاکراتو کې مخلص وي نو د دوی نکات ته تسلیم کړي، او د دې نه به پړاګه شي چې شریف خاندان کې غلا شته او که نشته دی. بل خو د پاکستان مرکزی حکومت د مخالفو ګوندونو له خوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار مجوزه نکات رد کړي دي، او د حکومت دریز دی چې پاناما لیک سرګندونو کې د وزیر اعظم نوم نیخ پنیغه نشته دی. خو د دې باوجود مخالفو ګوندونه د خپلو سیاسی ګټو لپاره صرف وزیر اعظم په نخښه کول غواړي. پاناما کې د وکیلانو یو فرم کې نامعلومه سرچینو په واشنگتن کې د خبریالانو یو تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد ورکړي دي چې ترې نه پته لګي چې څنګه د نړۍ طاقتور سربراهانو او شخصیاتو په خپلو هیوادونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرني ملکونو کې سرمایه کاری کړې ده. دې سرګندونو کې د وزیر اعظم د 2 زامنو او د یوې لور په شمول د حکومت مخالف پیپلز ګوند او تحریک انصاف د اهم لیډرانو نمونه مخې ته راغلي دي. د پاناما لیکس د سرګندونو په سر د مخالفو ګوندونو سخت غبرګون لکه بله د پاکستان سیاسي ماحول د تناو ښکار دی او ځینې سیاسي مشران او ناقدین وایي چې که سیاسي پارټیانو د دې معاملې زر څه حل رونق کړي نو جمهوریت مخالف قوتونه د دې حالاتو نه ګټې پورته کولی شي. د پاناما لیکس معامله را برسره کېدلو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج سرلښکر جنرال راحیل شریف ترمنځ صرف یو ملاقات شوی دی او د دې ملاقات وروسته میډیا کې داسې خبرونه مخې ته راغلو چې جنرال راحیل شریف وزیر اعظم باندې د دغه شخړې زر تر زره سهل روښکلو ټینګار کړی دی. که څه هم وزیر اعظم هاوس دغه خبر رد کړو خو د فوج تعلقات عام څنګه دغه خبر تصدیق یا تردید کولو نه ډډه کوي. د پارلماني کمیټې څلورمه غونډه په یو داسې وخت کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف د لندن په یو هسپتال کې داخله دي چېرته چې د ده د زړه سرجري کېږي او ځینې حکومت مخالفه ګوندونه او ناقدین دا دریځ راوړي چې د دغه سرجرۍ نه وروسته د وزیر اعظم لپاره به تر ډېرې مودې پورې حکومتي ذمهوارې سرته رسول ډېر ګران وي ځکه حکومت ته د نواز شریف په غیر موجودګۍ کې یو قایمقام یا په ځایناستې وزیر اعظم وټاکي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا دیوا رادیو اورئ.